حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چی کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید، که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود ندارد که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه، نمیتونن که از او خواستگاری نماین و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشون میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میگونه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به ای است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخص که نامزدی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شون، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شون.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما بر شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ کنند، و یا این که دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر بر نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کسی را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتونه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شون یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن. هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
آزادی ملما.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیره افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو پخوا یې په افغانستان کې دننه کرکټ کړی، د زړه خواله کوو. نن له محب اوریاخیل سره ځانګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې له دې چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی و، د هغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپله کرکټ افغانستان کې 2008 نه شروع کړو، بیا په 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللي وو تایلند ته، هغه انډر 17 یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلونو کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی، بیا د نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی، هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې موږ پرفارمنس وکړو، بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه، مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لیسټ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټینټل کپ مې ویلي، نو هغه انټر کانټینټل کپ مې تقریبا کوم شپږ لوبې کړې دي. نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو. سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیگ و نور بازی نور شخصی لیگونه چی واقعا من داخلی لوگو لیدی. نو بس دغه زما ده کرکت کولا سناریو چی و پا افغانستان که دغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست. په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، هو بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجا کې کړی وه، په یو ای شارجا کې دوه لوبې هلته زما کړې وې ون انټرنیشنل. او فور ډے میچونه مې د زمبابوې په خلاف کړي، هغه په زمبابوې کې وو. او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې، پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې ښارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړی وه. او یو بعضې ټورنمنټونه نور هم وو چې ای سی سي ټرافیانو ته ویلې، هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په غوښ کې لوبیدل، نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبیدو چې په غوښ کې زم د ټیمې سا ما او په دې ایسیسی ټرافی کې ما مثال شرکت کړی و، او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ و، او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل، مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمونږ نیشنل ټیم و، نو پاری کوم ولوبې دلما نو کنه د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبې کړې دي. ځاله
تاسو دند اپ لوبډله کې څو، یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر؟
زه خپل توپ وهون کې ومه، او اوس هم مثال توپ وهون کې هم لوبې کوم، نو زما پوزیشن څلورم نمبر، یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غي نه بس څلورم شي راځي، هغه زما پوزیشن پوزیشن دا، او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلنو نو په دې پوزیشن لوبیدم، او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم دا څلورم و، څلورم به بیا په ټینګم و.
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
شه د ټول ژوند زما های سکور چې و یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوئ؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ لګې هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل، پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی، بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټو دا، نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ زه یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاري کوم زه لوبېږم، او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم زه لوبېږم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دېش کال.
دا څه تما شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولاړ شئ او د انګلند په ملي لوبډله کې به یو وخت غړی ووسیږئ؟
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما، او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا لکه وایم چې مخکې ولوبېږم، نو هغه ټول د کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره د فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي، نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات، یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې ډول ته پرفورمنس په دې ډول چې کوم ته فټنس لمو ته کوي چې مخکې لا شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي؟
بله هو، نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار ختمن کوو ځکه بیکار کیږي نه، نو کار کوم بلې وو.
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي؟
بله زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده، زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم بیکار کیږم، بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخت کیږي نه، هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ یو ماشومان ونه لري، تاسو واده کړئ؟
بله و واده مې کړو، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله
نام خدا، نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړ دا چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما خبر کوم نو الحمدلله ټول تر سږی ته شوم او لګیم رسیدګي کوم بلې
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې له دې سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و د کم سکواډ چوز ده یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ماتیږي او موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي خارجي لوبیم کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي بلې و
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هی ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیری کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین به ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي هغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نوی پلیئر بچ راغی یا به سینیئر پلیئر وو نو ټول به سره لکه یو کور غوندې یو فامیل غوندې به موږ سره وخت تیر کړی وو یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کم کابل کم سټیډیم شته دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی و همدلته مې کرکټ ادامه اور کومل تر مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زموږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زموږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زموږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنې دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري را سره کوله مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی
بیا دغه همکاري چې د سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمائندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښتل چې بیا کومه همکاري کوله نو او امره د ملک نمائندګي لپاره د کومه همکاري کوله
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې یو لس یا نه میاشتې دغه سی وي نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا پهغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یوه کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له 9، 10، 11، 12 ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، 4 کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې، و مشکل و ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا 3 پیره ویلی ده، دا مې ځکه 3 پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم، بیا هغه وم، بس هماغه و چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به یې کومک اثر وکړو، مثال سرمعلم و استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلی کنه د هغې نه. نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا 3 پیره ویلی، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سرمعلم و استادان ته بعضې توفی
دادا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به اخیستلی و استادانو سرمعلم ده، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به 3 کاله مالا سم نه ویلی.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زمرا معلومات نه لرم، مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران سره، زه خپل اوسل دلته زمرا معلومات باری کې نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه، یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته. زه چې هلته وم، مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړ. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلینډ کې چې لوبېږم، دلته ایزي کرکټ شي، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده د کوم وشتنځای چې ورته وي یا پچ، دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای اسانه او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره، بیٹسمین پر ځکه سختی چلتا، باران نه زیات دي ملکو کې، کله باران کیږي بیا پچ خشتي، مثال دی کیږي دا مشکلی بیٹسمینانو لپاره، بال سوینګ کیږي یعنی بیٹنګ مشکلی. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو، څومره چې دلته زه لوبېدم، مختلف کلبو په خلاف لوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده، خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا شي، هلکان سپورټ شي، هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې چیزي او هر عمر کې چیزي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې، دینه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بلې، توپیر خو ډېر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډېر زیات دي، دلته اکیډمیاں ډېرې دي، دلته گراؤنڈ ډېر زیات دي، گراؤنڈ ٹرف ډېر دي. دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته، او افغانستان کې سہولیات شته. اوس مثال گراؤنڈونه جوړ شوي دي کابل کې، بعض مختلف گراؤنڈونه جوړ دي، خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډېر زیات دي.
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړي هم د کرکټ ته دوام ورکړي او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلال خو لګې ما کرکټ کې لګې ما، زه مثال لیګونو ته زما د مختلف لیګونو ته زما د لوبېدل ما، تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما، تم د لوبېدل ما، او دی لیګو ته وي هر کال کیږي، نو تیر کال ملته ولو بولو، او بل امریکا ته مته لومه 2023 کې یو څو پونو ته ټورنمنت یو یادی کوم څه لوبې دلې ما، او په دوبای کې مختلف لیګونه کې لوبې دلې ما. نو فلال خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم، او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما. نو فلال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما، لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه، دا سرټیفیکیټ هم راځتا، او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم. همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسما، د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ وکړم، او دلته هم زه تقریبا 80-90 کسان ماشومان دي، واړه الکان انډر ایج، دوی ته کوچینګ کوم، د هغې تجربه هم لرم، او فلو فلو غواړم چې لیول 3 کورس هم وکړم، بیا همدارنګ نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کړم، بیا کولی شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکړم. نو پندې ټول باندې بوخت یم. بلې،
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزونکو په توګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ماته سویل زه وسله لیول 2 کوچ ما، هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي، او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري، ته څومره مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونت کیږي، او تا سی وی کې جمع کیږي. بیا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکړي، او یا چاته چې اپلای وکړي چې وظیفې ته د کوچینګ په حساب کې، دا هغه مغه کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکړي، بیا هغوی ته ټول تجربه ګوري، بیا هغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري، د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ، تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن نه لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو، بیا هم خپل وطن څخه خبر کیږو، او غواړو چې خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو، ځوانانو ته، ماشومانو ته، او کوم تجربه چې موږ لرو، او کوم کرکټ هم چې کړی ده، کوم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما، او کومک وکما. نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم. بلې،
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښه ځلېدلې ده او په نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، یعنی دغه پروسه، دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومیسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده. مثال هلته 2D کرکټ کېږي، 3D کرکټ کېږي، دغه ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځنۍ لوبې ته چې ته وایي، درې ورځنۍ لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځنۍ چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. یو ملک په ساته، یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همداسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل دې ټیمونو ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کېږي، او ته قائد اعظم ټرافي ته وایي، داسې نور ټرافیانې دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته، نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسې ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورځې دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیرش پګی دا کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپګی دا شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړی ولته نو دا شپګی دا ډیر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپګی نه راغی هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې وو دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوست نه بوزونو هغې نه راشد خان لوبېدلی نو هماغه شپګیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی نو کولی شو داخلي ټورنمنټونو نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو زمونږ داخلي کرکټ د پخوا نه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دي باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي نو اوس فلحال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دې نه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهم وي همدارنګه جو لیسټې میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ د همدې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لنډو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډیو وخت نه کړ زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري نو زه خپله شخصا درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مو وخت راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیشه کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي تعلیم دې وکړي تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل منځ کې مینه او محبت وکړي خپل مور او پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی یو همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه او محبت ولرو او د بل احترام وکړو نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم
جامن بیگان جی مارمی نماتی جی شرا گن بیگان جی مارمی نماتی جی شرا گن بیگان جی ساقی رات شادی کو جامن بیگان جی ساقی رات شادی کو جامن جنونت میخبل یه زیتی رونه بگانه دی جنونت میخبل یه زیتی رونه بگانه دی سفیرا ترشادی کجا بونه بگانه دی Sakira ta shade khujamuna begani
پاکم زیارت قبول شو بسمان رابر سندت پی پوری مکڑے ده حلک مور او سرا شیا سلنگر توند بما بسمان رابر سندت پی پوری مکڑے ده حلک مور بسمان رابر سندت پی پوری مکڑے ده حلک مور
مولک جونا مولک جونا مولک Don't let me go.